احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جکپوري ایرانی جنرالان وژل شوی دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وژنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپاهي پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامي، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس د ځواکونو د مشر اسماعیل قاني د وژلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي دي چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ورځ په ښارونو کې دا دود و چې خلک خپلو میندو ته سوغاتونه ورکړي. دا ورځ یعنی د خبرګولی یا جوزا څلورشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. احمد ظاهر د 1315 مریض کال د جوزا په څلورشتمه زیږیدلی او د 1315 مریض کال په همدې نیټه د 33 کلونو په عمر په سالنګ کې ظاهرا په یوه ترافیکي پیښه کې ومړ. د تخار په ورسا جلوسوالي کې د سیلونو له امله درې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په تخار کې د طالبانو د فواید امیر ریاست ویان روح الله اکبری باختر اشان سته ویلي چې د پنجشنبه د ورځې د ورشتونو له امله وطن نور ټپیان شوی دی. په تخار کې طالب چارواکو له مرستندویو مؤسسو او بنسټونو غوښتي دي چې په ورسا جلوسوالي کې له سیل ځپلو سره هر څومره چې ژر کېږي مرستې وکړي. او د لوبو لړګره دا خبر لرو چې جنوبي افریقا د کرکټ د ټیسټ میچ په پایلوب کې نن د استرالیا لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د جون په 11مه په لندن کې پیل شوه. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې په 212 منډو ټول لوبغاړي وسوسېدل. په ځواب کې د جنوبي افریقا لوبغاړو یوازې 113 منډې وکړې. په دوهم ځلی بیټنګ کې استرالیا 202 منډې وکړې او جنوبي افریقا د 500 لوبغاړو په سوسېدو د دواړو پاڼیو توپیر پوره کړ او 202 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 500 ورځنیو لوبو پایلوبه جنوبي افریقا خپلوي. د کرکټ د ټیسټ لوبو دا دریمه اتلولي وه. په 2021 کال کې نیوزیلند اتل شو او په 2023 کال کې استرالیا د دې لوبو قهرمان شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان دي جزئیات تر کوي. نن د مور نړیواله ورځ ده.
د مور ورځ داسې وخت راځي چې موږ له مور سره ما او مور مولا موږ سره ده. نو دا خپل هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ولمانځله او هغې ته مو کیک جوړ کړی و، مراسم ورته نیولی و.
البته دا ورځ په افغانستان کې افغانانو ته یو ډول نړیواله ده. خوستیان په تفریح سیمو کې د اسانتیاو د چمتو کولو غوښتنه کوي.
نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړی ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. نن د احمد ظاهر د زوکړې ورځ ده. د دې سندرغاړي د ژوند او هنري هڅو په اړه په یو تفصیلي راپور کې اورېدلی شئ. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د اسرائیل پوځ وايي په ایران کې څو ځای بریدونه روان دي. د اسرائیل د پوځ ویاند بریج جنرال ایفی دفرین یو تلویزیونی مطبوعاتي غونډې ته وویل د حملې د ایران پر اټومي تاسیسات او پوځي مرکزونو وروسته تر دې پیل شوې دي چې ایران په درون الوتکو او توغندیو پر اسرائیل بریج وکړ. د اسرائیل د پوځ ویاند ادعا وکړه چې للویدیز ایران تر تهران پورې د دوی فضا دوی آزاد کړی دا الوتکه کول شي چې په ډېری اسانۍ سره هلته بمباری وکړي او خپل عملیات تر سره کړي. د اسرائیل د پوځ د ویان په وینا تیر شپه د دوی اویا جټ الوتکو بمباری وکړي او د ایران د دافع هوا سیستمونه خراب کړي دي. بل ورته د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر ضد د نورو بریدونو خبرداري هم روسه تر دې ورکړ چې تهران د تلابی په شمول د اسرائیل پر یو شمېر شهرونو د توغندیو حمله وکړي. د اسرائیل د بیرنیو چارو د مسولینو په وینا د ایران د توغندیو د حمله لامل لشتر لشه درې کسان وشتل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د تازه هوایي بریدونو په ترڅ کې په تهران کې د توغندیو د وشتلو او د دافع هوا پولیسکونو مرکزونه په نقشه کړي دي. د اسرائیل پوځ په ورته وخت کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته سخت خبرداری ورکړ. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د خپل هواد له لوی درستی سره تر غونډې وروسته وویل که خامنئی د اسرائیلیانو پر کورونو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکوي تهران به وسوسوي. په تل ابیب کې تیر شپه یو بجاو 15 دقیقې یو لوی چاودنه وشوه چې په تلویزیون کې تصویرونه په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د اسرائیل پوځ له ملکیانو غوښتي دي چې پناه ځایونو ته پناه یوسي. په عین حال کې سهار وختي په څو اسرائیلي شهرونو کې د توغندیو درا ټلو راپور ورکړل شو. چارواکو ادعا وکړه چې ډیری توغندي شنډ شوي که څه هم یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې د هوایي دفاع سیستمونه په خورم آباد، کرمانشاه او تبریز شهرونو کې ډزې کوي چې دا د اسرائیل د بریدونو د نوې څپې نقشه ده. د ایران مهر نیمه رسمي خبري آژانس ویل چې د اسرائیلو برید د تهران په شمال لویدیځ کې د تبریز د تیلو تصفیه خانه په نقشه کړه او له تاسیساتو څخه اوس لوګي پورته کیږي. بلورته و ایرانی ډیپلوماټ ملګرو ملتونو ته ویل چې د اسرائیلو د لومړنیو بریدونو په ترڅ کې اته یو کسان په ایران کې وشل شوی دی او تر 340 ډیر ټپیان شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون د جون په 14 راپور ورکړ چې د تهران په یو استوګنځي باندې په برید کې شاوخوا 60 کسان چې شل ماشومان هم پکې شامل دي وشل شوی دی. نتایج شوی راپورونه وایي چې دوه توغندي د تهران د مهر آباد پر هوایي ډګر ولګیدل چې هلته اور ولګید. د ایران د ایرنا رسمي آژانس په وینا په تهران او څو نورو شهرونو کې د استوګنې سیمې هم اغیزمنې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ځمکنیو ځواکونو د توغندیو د لومړیو دوو څپو په جریان کې د ایران د توغندیو په وشتلو کې مرسته کړې ده. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې د امریکا جټ الوتکې او جنگي کشتۍ تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې نه دي کارول شوی. دا جګړه د جون په 14 د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي او د توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي هوایي بریټ عوامدارنګ د لوړ پړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې لنور هدفمندو بریدونو سره پیل شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتو د سیمه ییزو کډوالو د خبرګون پلان چې آر آر پی ورته وایي نږدې 2 لک افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول جنوب په پاکستان کې لاس تکړو به برخې دي. البته د دې سازمان په وینا په پاکستان کې مشته یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې لښبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14 د ریلیف په یو پاڼه خبر شوی په کې راغلی چې د افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې لکه مخسر مخ دي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکی ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلند او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامدار پنګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولای شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې مشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نلرلو ترڅنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه، خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم، ځکه موږ دلته د مالی ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې، بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې دغه لته میشت بسلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي، او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې افیس یې ورکاندي، او د اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکی دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2020 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې له نیمایي زیاتې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي، خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت لامل تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېرې افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی، او د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,16,000 ډیر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي، او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
نن د جوزا یا خبرګولې څلر وشتمه په افغانستان کې د مور ورسته. یو شمېر افغانان دا ورځ خپلو میندو ته د ډالیو په ورکولو او د مبارکۍ په پیغامونو لمانځي. له بلې خوا یو شمېر افغانان چې په جلا وطنۍ او له خپلو میندو څخه لري ژوند کوي وایي دا ورځ یوازې د مبارکۍ د پیغامونو په استولو او د خپلو میندو عکسونو ته په کتلو لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جوزا یا خبرګولې څلور وشتمه د کورنۍ ولولوري د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. هغه ورځ چې اولادونه پکې خپل میندو ته بیلابیل ډالۍ ورکوي او په دې شکل له میندو سره خپل مینه ښکاره کوي. د خوست یو اوسیدونکي هریوا وایي چې خپل مور ته د دې ورځې د منځنو په پار ډالۍ ورکړه او لامل یې ډیره خوښه ده.
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې منزل مور سره ما او مور موله موږ سره ده، نو دا خپل هم ډیره د خوشالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ول منځله او هغه ته مو کیک جوړ کړی وو، مراسم ورته نیولی وو، ټول ورونه خویندې مو په یو ځای ټوله کورنۍ مو دغه ورځ مو ډیره په مینه او خوشحالۍ باندې ول منځله.
خو یو شمېر بېوزله او اړمنې میندې چې د خپلو کورنیو مشرانې دي وایي چې د مور د ورځې په اړه هیڅ خبر نه لري او نه یې د مالي ستونزو له امله د نمانځلو توانۍ لري. ګلدسته چې په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشره ده وایي خاوند یې ناروغه دی او دا د خلکو په کورونو کې کار کولو له لارې د خپلو دریو اولادونو لپاره د زده کړو زمینه برابروي او دا چې هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ده لپاره د مور ورځ هیڅ کله نه ده نمانځل شوې.
چوسه طالان زنه لرم نه مختل مورته کړی تر اوسه اغمه تا اولادونو کومه توفاره وري یا می تشویق کړی نه می د تشویق کړی نو اولادونه می ډیر زوريږي چې د مور ولاسي وای چې مور مونته پیسې نه چې زتا ته توفاره نه چې زوی زتا ته خط قلم پیسې نشم پیدا کول نو ما ته زوی می تاسو نه خبره کوم توفاره.
دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر افغان کورنیو د بیلابیلو لاملونو له امله خپل هیواد پرېښی او په جلا وطنۍ کې له میندو لرې ژوند کوي.
هر کجا رفتم نشد که از دلم بیرون
انیسا دریا له تیرو دوو کلونو راهیسې په ګاونډي پاکستان کې کډوالۍ شپې ورځې
کوي. مادر من غربتم هم باد آید
رفتم. انیسا وایي مور په وطن کې ناروغه ده او دا چې دا ورځ په جلا وطنۍ کې له مور لرې نوره هم ترخه ده.
درست مادرم دلم پر از دل تنګي است.
له مور لرې زړه اسې تنګي. سما مور به هر وخت په دې ورځ له ما سره وه، خو اوس یوازې خاطرې زما په ذهن کې پاتې دي. هر کال به مې په دې ورځ د مور لاسونه ښکلول، د هغې نرمه موسکا به مې اورېده، خو نن یوازې د هغې تصویر لرم او یوازې دعاګانې ورته کوم. کډوالي ډېره سخته ده، خو د دغسې ورځې پر مهال چې انسان له موره لرې وي، لا نوره ترخه او سختې شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری میندې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او په ځانګړي ډول روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري. د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله ځوانې میندې هم د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې په ورځني ډول 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. یادول وړ ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال بیلابیلو دولتي ادارو په دې هیواد کې د یو شمیر رسمي پروګرامونو په کولو سره د مور ورځ نمانځله، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغه ورځې د نمانځنو په اړه هیڅ خبر نشته.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلروش ساته.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې لندو ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د اوزیاتوي اوس دوی هم د اړتیا پام ډیر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریحځایونه جوړ شي. یو تنخوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیلو ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیلو ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کېنول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت د دخیو کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي، او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي، او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بلوری ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته، او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لرې سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
د ایران په اړه دا خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وی د اکشن بی پروسې له امریکا سره خبرې لغوه کړې دي. ټاکل شوی و چې سبا د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل په اوسني وضعیت کې د ایران تمرکز د دشمن تیری ته دی. بلورته د ایران ملي رادیو تلویزیون صدا او سیما راپور ورکړی دی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د څو ساعتونو لپاره نن د ایران فضا نیولې و چې د ایران د دفاعي سیستم سره ګډوډ شوی دی. همدارس د ایران په اړه دا خبر هم تازه را رسیدلې ده چې ایران له خپل هوایي ډګرونو الوتنې د ملکیانو الوتنې بندې کړې دي او د په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته لخلګو غشتل سیبی دی چې هوایی ډګر ته ورنشي چې نورو سیمو ته لدی ځای پروازونه وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
نن د خبرګولیا جوازات سره رښتما د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکې لورزي سره برابر ده. هغه په همدې نیټه د درې رشکلنې په عمر د ژوند پور هم پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسی سیاوړي، خود لوړی هنري وړتیا او ذوق له عمله چې د درلود لای هم خلق او ری او خوشبيه. جزئیات په دې راپور کې ووري چې د نوموړي په یو سندرې پیلش
ناراضي جان ارتما او ناراضي جان ارتما روزي په بستر کې لکه خوب دې چشم
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للوار دوست دکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چوی ده احمد ظاهر سندری اوری او ده طالبانو ده حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. ده چنق وری ده موضوع ده اساسیت لعمل اینو پراپور که خپوش یا زدی رادیو تی و ویل
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی ده احمد ظاهر سندری اورم فکر کن چه هغا هم اسما هم نسل دی او ده سندرو اوری دلی اسما سه نرموی، خصوصا ده صدور کالا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی و طولی خوخی او هیلی لنجون و خوز و خیستی دی واقعا چه ده احمد ظاهر غیق قلبات دی.
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا.
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې له مرګ یې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي یې. طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دور وسته د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولای دی. خود احمد ظاهر مینوال وای په پټه یاوري په کابل ښار کې د یو ټکسی چلوونکی امید محمدی ازادي رادیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقی بند شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو. خو زه خپل د هغه علاقې له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنخ پند اخلم.
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
ناراضی جانان زما
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی او د 1925 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې طرفي کې پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو د خپل لومړی واکمنې پر مهال په 1955 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنې سقوط شوه د مینوالو بیرته ورغوه. احمد زاید لدی شو زیاد د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. د سندرې ډیرې په دوو رسمي ژبو دری او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران لدی ډلې وهاب مجیر د احمد زاید د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه د قد بولي.
زنده یاد احمد ظاهر، یکی از
احمد ظاهر دغه افغان سندرغارو له ډلې و چې شعر ته یې بې حد اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د دقت او وسواس و.
دقت او وسواس کې در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړي پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي و هر کال په یواد کې د خبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
بدر تم اخو یار زم در سرا خانه دوران شجوری، یار زم در سرا خانه دوران شجوری، او بدر تاورم صاب در تم اخو یار زم در سرا خانه دوران شجوری. استیل قابل سن سیگار مینا جوگی، او بدر تاورم صاب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی، او بدر تاورم صاب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی. خدگر دبیا و جرکلی دیوالو ناچوگی، او بدر تاورم صاب بدر تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی، یار زم در سرا خانه دوران شجوگی.
می هندو ز مسلمانیم، یار می هندو ز مسلمانیم، دیار د پار درم سر جر کب موجودی، او بدر ترانم صاب دل نپام، یار زم در سر خانه دوران نشجوگی، یار زم در سر خانه دوران نشجوگی. او بدر ترانم صاب دل نپام، یار زم در سر خانه دوران نشجوگی، یار زم در سر خانه دوران نشجوگی. او بدر ترانم صاب دل نپام، یار زم در سر خانه دوران